درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني لباندنوي چارو وزیر انا بری بوک سره ولیدل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستون ماتیدونکی نه دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه کښلي چې د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی هیواد غواړي چې هر میاشت هلمند سیند او بو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل ک په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د او بو اندازه لنیږدې ومني ورته څرګنده بشي چې دقیقا او به څومره دي او وچکالي څومره غیس کړی دی. په ورسته ورځو کې د ایران یو تخنیکی ټیم د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سین په یو سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. ورسته ویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده. تکل شویر چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبلړۍ دوهمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی بیټنګ وکوي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د پنځو لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. پاکستانی روپی یو بار بیا د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یو ډالر په څه باندې 300 روپیو تبادله کیږي. د پاکستان مرکزی بانک پر اساس د چهارشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په بانکونو کې په 209 نیوي روپی او 44 پیسو تبادله کیده، خو پرون په 300 روپی او 22 پیسو تبادله شو. دا په داسې حال کې چې په آزاد بازار کې د ډالر ارزښت تر دې هم لوړ دی. پاکستان په ورستی یو کال کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څو چباندې 25 سلنه لوړه شوې ده. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې ده. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، طبي ساتنګي او نورو ناروغیو درمل هم په هغه لیست کې شامل دي چې بیې 25 سلنه لوړې شوې دي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د 2,00,000 ډالرو په ضمانت آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اوریدو لپاره محبس تللی و. هغه به هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او زیاتې کړې چې د هغه حق دی چې د ټاکنو پایلې وننګوي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو ور بیا ایکس شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی. هغه په خپل لومړني بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلي د انتخاباتو مداخلې هیڅ کلمه تسلیمېږه. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی. په جورجیا کې پر ټرمپ باندې دعوا شوې چې د ټاکنو د بایللو د بدلون لپاره هڅه کړې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وخت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام له اته سو زیات کارکونکو امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورک شوی او یا هم نیول شوی دي. یونامه د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه باسته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واکتر طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیر شمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض لاته سوزيات قضیه ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاوني تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونه، شکنجا، ناسم چلند او ګواخل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوی په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمیر لومړی نیول شوی او بنخونو او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملی ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبري دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤل افیونا فریزر وایي له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی وو خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوی نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونه شوې، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان غړیتوب لري او سني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو له جدي اندېښنو بوي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. ټول افغانستان کې د بشري حقوقو نقض روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملی اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمیر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پوری کړی دی چې دوی د تیر یو کال په ترڅ کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مې ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم ملمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتون کې شنکی کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلې. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سول وسته وي ساس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبر ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسائل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي دي د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نور زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر ولوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي چې شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د دنیا تم دا مهمه ده چې اقل یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوا ټکي د پام وړ دي. یو خدای ده چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنی په اساس شوی وي د یو خبره، او بل تاسو ول چې کېدی شي چې تر دې زیات پیښه هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخوانی ویان په وینا هم د خبره واورېده. خو ویل چې دغه کسان چې وشل شوی دي تر دې شمیر ډیر زیات دي، لیکن ولی خلک هم دغه مؤسسه یا هغه کسان چې دا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي ولی هغوی
په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه ولې د ارقام نه راټولوي علت سره
دا خو کان ډېر دقیق خبر دا او امیدوارم ما چې دا خبر هم شوي وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره له ول سره تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي اما متاسفانه شاید په مګه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اساس مسائل نه دي شوي یو دوه مسله چې دی وایي چې دا به کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره دا څو خپل شخصي دښمن پیژني په هر صورت هر څوک یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن ملي و ادرس نه کړی دا او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولسم جنگ ته لې و ادرس شي چې دوی مسول دي هیڅ کار دلوي چې څوک په پردي شکل خو کده تاسو د ګروپ غړي د تحریک غړي خلک راباسي شکنجه کوي وهي توهیني تعتروي بندي کوي او حتی وژني دا خو اوس خو تاسو حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بیغوري کوي بې تفاوتي کوي او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده دوی باید همداسې یو میکانیزم یو سیستم جوړ کړی د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخاتی کوله یا په چا باندې په حقونه باندې تیرای کده باید دوی خبرې دلې او فورا دې نو مخنیوي کوله چون دوی هیڅ نو سیستم یا ضمانت نه دی ورکړی د چې خلکو ژوند خوندي اوسېږي پس فکر کوم چې دوی باید دې ټول په کوم مسؤلیت واخلي
په تیرو دوله سیسو کې د ولسی جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بیلابیل راپورونه خبرول د یوناما راپورونه څومره دقیق
په دې کې شک نسته ګورې شبر صاحب دای اداري نشي کولای چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثق اسناد باندې دی وکړ شي ځکه چې په خبرو کې دوی اعتبار هم مهمه دي دوی خپل سوال لاندي او دوی باید یو شای په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر اوسيږي او سبا کې دوی باندې کومه ده کې هغه پیسې هغه اسناد هم شریک شي سي ان دا موضوع درسته ده صرف دی یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی نو دې خطر در رسمي اداراتو هغه اهمیت او مغیب پام دی باندې ده چې دوی د اسناد په اساس باندې خبرې کوي شواهد په اساس باندې خبرې کوي دوی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی درقم نه شریکوي ما ځکه وویل چې کوم اسناد چې دوی تر رسیدلې دی او دوی مطمئنه سوي ځکه دا تعداد ډېر کم کړل هلان څه دا پیښې خپل پروس کال راسنه له 500 نه پورته کسان وزل شوی وو یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافي کم تر کړل نو دې خاطر
تاسو 500 وویل تاسو د څه په اسناد وایسته چې تیر کال لا تر 500 ډېر کسان وزل شي
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړی دي او ادعا وسوي دي نو هغه ویل چې پنسونه پورته شوی یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریک کړي دي مختلف خبرونه کې دا مسله راغلي اما په دې و رسمي ادرس یا هغه مسله معتبر وي رسمي وي هغه موده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي غیر دغه هغه خپل اعتبار سوالات دي
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د یوناما د راپور لالو سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د غوښانو په مخنیوي کې څومره اخیسمن تمام دی شي اغلی کړخیل
او به څنګه کې شي سوال مونږو
مال مال د یوناما کوم راپور ور کړی دی آیا د راپور چې د خبرې په ډاګه کړی دی چې دغومره کسانو سره 900 کسان یعنی ول شي دی یا وشل شي دی تر 200 زیات دوی وای چې وشل شي دی غیر قانوني آیا دغه راپورونه د دې مخنیوي لښ په افغانستان کې تر به حد پورې چې دغه سپیش تکرار نشي
که طالبان احساس مسئولیت وای که باید چه ونیم باشه زکر چه متاسفانه دیدوی اغا سخانگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوای چه دا مغرزانه دی و دا معساقه ندی دا تایید شوی ندی و پا آخر که وسوایی چه که دیسی لشخصی ادرسون نشوی اما دا هیچ که دوی احساس نکوی سی شخصی ادرس نسنگ تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی داسی یو غیر قانونی عمل اجرا کی نو تاسو خوی مسئولیت لری ولو که شخصی سطح باندې بی خو مسئله تاسو را جکیگی تاسو ول د خلکو ژوند خوندی نه ساتی ولی ستاسو هغه فرمان و حکم یا توصیه ستاسو په پلویانو باندې یا د تاسو په کارمندانو باندې تاثیر نه لري ورته اهمیت نه لري نو زما په اند باندې که دوی واقعا یو احساس مسئولیت کوي یا مسئوله اداره ځان ګڼي دا مسئله دوی ته را جکیږي او دوی باید جدي د دې مخنیوی وکړي اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالیو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسي راوړلی ځکه سین دوی خپله په تیر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی دومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخته به ولی داسې اوس دوی په قدرت در باندې رسېدلی دي یعنی دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالان ده دوی دغه نوع د حکومتداري او زه فکر کوم کیدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند و خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري
مننه پخانه افغان دیپلومات غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري جانباز سب تاسو خبرونه تشرح لی د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سر راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتۍ مخاوني ول شي
سلام خاله شبر تاسو ته ټول هغه دوستان چې مونږ غوړي ګوري خامخا هر نوع فشار چې حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته امارتيان وایي هر نوع فشار معقول فشار قانونی فشار سیاسی فشار اقتصادی فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وساتل شي تر څو چې دا غوښتنه په ساده پښتو ووایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته راورسیږي شي تر هغه چې دوی درنه په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت ونه لري طبعا چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبی دی ځکه چې لرې پرتو یو سیمو ته چې هلته حتما پخوانی هم نظامي منصوبین شته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لرې کړی د دغه استبداد نه د دغه اختناق نه د دغه فشار نه زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغله شبر او ټول هغه آسیب پذیرګانی هغه خطرات هغه وحشت چې دوی خبروي هغه آسیب چې دوی رسوي هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې غیر لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي هغه چې خاغله سفیر صاحب ویلي دوی خو همغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی ټول د اوبښه جان باسب سره هم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي هغه سیاسي وسیږي هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي دغه نه کاغل د دوی د تور لستونه وسیږي دوی سره مستقیم د دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کیږي هغه باید جدن او جدي کنټرول شي چې دوی خپل په جوبو کې وانه شي چې کوي دا کا یعنی هر معقول فشار هر سیاسي فشار هر اقتصادي فشار هر فرهنګي فشار چې پر دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغه چې دوی د احتیاط سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي د قانون حاکمیت ایجاد نکړي نن خو په افغانستان کې خاګل شوور یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله کله وایي چې امنیت راغلی ده د افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو دوی راشي تعریف کوي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر یعنی ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي تو ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري تو ولې احزاب بندوي اول خو ته قانون پاس کړه ته د قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال عباس سنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر شر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او د دې بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو 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 با صلاحیت مرجع ترتیب کی. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه لګي یو خو زمونږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده لوی جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي چې حتی په دغه طرح کار وکړي. او بلکې د ځان ته ډیر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي خو هغه شورا اهل حل او عقد هغه چیرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نشي. هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازار شت خلکو متحد خلکو د قانون پو خلکو نه ترکیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کار درای شي قوانین جوړ کړي. بغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګندې دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهان او د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغه باندې پابند نه دي. ښاغلی شبر
مننه جان باسب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغه تر اوسه پورې په دې خبرونه کې نه دی را سره وصل شوی. اخلي کډوخیل کته ستراشه دا جانباز صاحب چې کومې خبرې وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولای دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهم چوکۍ ورسپاري، لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او همدغه سي ادامه پیدا کړي؟ برته د یوناما راپور تر اسم آیا دغه سي سرغړونی او تیروتنی له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خودی ابزور ندنی ولای دا ورته پر خودل شوی ده. نو دوی د دې دانش وکولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سدوی دوام ورک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه ده. هلمند تک تک شو مو دی ونکړ شو چې حتی هلمند ولایت لاسته راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګ
حتی چا واکس پرلې دوی
اجازه را کې اته د دوی هغه نماینده چې سهیل شاهین ده په هغه کې مو ویل چې مونږه هغه په تفاهم سره ورسره امریکایانس به جنگونه وکړنه. ان مطلب هغه دا چې دوی چې امریکا ته ماته ورکړه مونږه دا کار وکړو. په هر صورت دا خپل چې امریکا فشار راول په د افغانستان په جمهوریت باندې او ټول امکانات ور باندې قطع کړل او په اصلاح ادارې فلج کړل، نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه او چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا دی چې په زور نه اخیستل، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی ادرسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په کارګان ونیسي. دوی دل لپاره ورسره هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بلاخره د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې ورته وایي هغه ولته معلوم شو چې په کومه هده پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه بنا زده کړی ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام ته خدمت نشي کولای او افغانستان د افغانستان ورته باید مهمه اوسیږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کې ناست یا نه ناست دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان د ثبات او پیشرفت او د ټول مسل ډېر مهمه دي. نو دی خاطر دوی نشي کولای چې کملا راضی په چوکی باندې کې نوی لملانا دوما چوکی خو باید مسلکی او متحده او صادقه او وفادار کسان افغانستان پر هغه باید په کرسی باندې کې نیول شي. دوما موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تحریک له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. په اسلام کې دیکتاتوري دا غلطه ده، مسائل دي چې اصلا نه فیدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتای وي کې هر څومره چې ولس خوار او ذلیل کې مطمئنه دي اوسې ورځ به دا ولس به ته مقابل کې دریږي. دوی باید مثلا لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او 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 د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره ته هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولای چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نن وګورئ چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت ته د استفاده وکړي، ولس د غوږ ونیسي. جنبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اصطلاح هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کیږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کیږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه بوي، همیشه به حکم به صدر کیږي، مکلفیتونه مسؤلیتونه به ولس ته به توجه کیږي. د ولس غوښتنې به چېږي، د ولس وړاندیزونه به چېږي، ولس
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویری دی شبر صاحب دوی ویری دی. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل و عقد عقب ما قبل د قبول نه ده. دوی بیا ما غشپا کوزره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټولو انساني او شرعي حقونو محروم کړي؟ یو چې لکه حق تعلیم نه لري، الله اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له کولاندې کوي، دا مال پر عالم نه دی، یو جابر یو مزدور کاست دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوقه مثلا مترکی کې دی، ولست ګډون دی، ولست تایید دی، ولست رائے مهمه ده. که قانون هڅه جوړ ک رائے ته واچول سي په دې باندې رائے کې دی وسی تر څو پر ولست په بدون کوم ویرې ولتاس نه په باندې رائے ورته چای واکان دی. یو قانون چې د وطن په کټه ده کنه ده، وسنی وضعیت چې ګوري، وسنی فارامین ته ګوري، وسنی وزیران ته چې ګوري، وسنی کړنو ته وګوري، زه فکر کوم چې داخله چې وزل شوی دی ډیر باندې راضی دي، خوشاله دي. که چېر باندې راضی او خوشاله نه، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو دی انجونو دی حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، دی یونما پراپور کې دی مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه دی انجونو مسله، که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي خو دوی مکلف دي چې دې مسلې ته پام وکړي او یو حل لار به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی ورته لري؟ بخنه غواړم که تاسو خبره مکاته کړه، دا شیخ حکیم تاسو وګورئ، دې هغه کتاب وګورئ، هغه کتاب څه لیکلی ده. دوی خو هغه عقد کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم حکانی ده. ما که بلی که اغای پرست پرگتیم که دیگه تعریف للاسر علوم نه چه ده؟
زخپلا لدی اساسی قانون لموضوع خبر نیم، خود که ترنگه چه طالبان و رسانه و تاویلی دی دوی دی ستانگزی پا قول زده خبره کن. اغا ویلی دی چه اساسی قانون که با تعدیلات لمشوره و روست راولو، او دای هم واضح نکرده چکم اساسی قانون. البته پخوا دوی خدا ویلی و چه دا ظاهر شا دا وقت دا چلور شپیتم کال اساسی قانون با اغا دا نافذ دا یاو بیگه که با تغییرات راولی. مثلا تغییرات ممکن هم داوی چه شاهی سیستم دا اغا با پا دا اماراتی سیستم بدلوی او زین نور تیک با پا که زیادوی او کموی. خب هر حال آیا در نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه واره ولې چې یو څه دې جنو شخړو چې دغه اوس لکه څنګه چې نامه اشاره ورته کړې ده د دې مخاوني ول شي جان باس صاحب ستاسو نه سره
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبيږي چې دا طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نه کده چې هیڅ قانون تصویب نشي. به دغه خود خپل په خپل سر روان دي، هغه د امریکا کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا کاغذ په مخ راولي او هغه کې هیڅ نو تنوع نه اوسيږي، هیڅ نو ازادګان نه اوسيږي، هیڅ نو حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسيږي، نو به تر دا چې همدغه لار ته د ادامه ورکي همدغه سی اوسيږي او دا هیڅ معنا نه لري. بل دا چې هغه شبر ګوري دا قدرت اخیستل زه نه پیګم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگز دی، دی اقدائی دی، دی دوی څه رقم خلک دي ګوره دا قدرت اخیستل دا کومه بسکشي نه ده کومه لوبه نه ده چې ما وګټله او نو اوس ما په نره وګټله اوس حاکمیت کوم داسې نه ده او داسې نه ده چې دا دولت یا حکومت یا دغه اداره کوم خیرات دی چې چاته ورسېده او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دي په دې خیرات لکه چې عادت کړی دی او دا خیرات یې چپ کیږي دی اوس او هیڅ چاته نه ورکوم داسې نه کیږي دا خیراتم نه دی
وبخښه جان باسه محترم اوس فرنده انتقاد چې تاسو کوي د نړیوالو له اصول سره سم او له نړیوالو حقوقو سره سم ډیر دقیق دی لیکن که د افغانستان په تیرو څلويش کلنې مرحله ته راشو چې کله خلقي د خلقانو حکومت راغی دوی هم نورو ته واک ورنکو د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت راغی بیا پسې جمعیت راغی جمعیتیانو د دوی دلیل لري کړله بیا شترتو بیرته طالبان را یعنی دا یو تسلسل روان دی یو عمومي حل لاره خو پدې کې همدغه چې له پخوا روان یو اندس نه دی چې له یو ډیر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي
ګوی خو ما خو د یو مرحله هم تایید کړی نه ده اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې بزو د ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې او کاغم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر هغه ټول
اسما له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو او مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تنی ډالر ریشول جن خلکان تریلر ریشول د ببر کارمل پلویان تریلر ریشول مجاهدین تریلر پاتیو یعنی د سې حکومت په همدې برخه کې به د اغلی کډو خیل نصر هم وخلم څه فکر کوي چې په افغانستان کې لوی سره په دې تیری تقریبا نیمه پیړۍ کې همدغه سې وضعیت نه ده
ګوره تاسو ولې چې مثلا هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودل د خطر تداوم نه کول باندې لاليو اما یوان داسې نه کارونه کوي مثلا کله چې په حکومت باندې سپه پنځونو خو مکاتب نه وکړلې حق د کار خو د خلکو نه واخیسته تا ګوره تا یې سفر خو د خلکو معنی شوې نه تاسو وګورئ چې اجازه راکې کبام درنګ هم د هغه د مجاهدین حکومت هم ان ډیر نیمګړتیا موږ په تداوم مونږ کوو مګه هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسعه او په رهبرانو باندې جوړسوي پایله د افغانستان لپاره منفی ده او منفی به وي نو دې خاطر بعد نو طالبان خو له ټولو ګروپونو داسې پسلا غتور کار وکړي چې نیمای نفوس مثلا حذف کړلو دوی خو له ټولو نه بدتر کار وکړي دوی حکومت کمالات لري تاسو وګورئ چې هتا هغه یو خزه حق دې نه لري چې یو چیرته حلال روزي پیدا کړي هغه ته اجازه ورکړي چې سړک سر باندې کیږي او کدی وکړي او د ننوایو مخ ته په یو ډوډۍ باندې حمله وکړي نو دوی خو له ټولو نه بدتر هغه داسې ولس وګړي د نن ولس بیچاره د نن ولس مقایسه نه وي
زما مطلب مقایسه نه و چې فرض نه بخوانی او وستنی سره مقایسه کړم زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده
نه انحصار طلبی خو به سعیده
دیموکراسي را ورسته انحصار طلبی روانه په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری یو اندازه مثلا په خلری یو اندازه تجربه خلری دوی خو نه په لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي بلکې مثلا عقده لري تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونه به اضافه شل وسیدي
جان باس تاسو به هم راشم خو لې به خبرتي او روسته به بحث دوام ورک
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو لاندو چپو 021 او 25 مترو
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي چپو کې پروگرام له ازادي راډیو اوري دا خبرونه په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې هم په ازادي.com کې زموږ خبرونه نیولای شي د پروگرام د بحث موضوع مو د یونما د رواني اونۍ د راپور جزئیات چې یونما په دې راپور کې ویلی دی چې په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ راورسته په تیرو تقریبا دو کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه او نور مسولین یا شکنجه شوي دي یا زندان شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وشل شوي دي د بحث لپاره مو شینکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي دوی په خبرونه کې را سره دي یو شمیر نور ملمنو ته مهم بلنه ورکړي و چې لپاره مرخه ټلیفوني رابطه مون نه دی ورسره ټینګ شي د تیل خطر چې دا بحث د سراغوند کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. غوث جان، به څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیوی خو خو ولکه مخکې چې می هم اشاره وکړه تعالی چې بر طالب با فشار تحمل کی ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به حتی عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي، او کېدای شي د دې وضعیت بلمیلی ټولنه ورسیږي چې تر څو یو بل تخمیم د دوی په مقابل کې ونیول شي، چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کندې ته وغورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي، او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د وګړو خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي، اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکل خویل ولا چې دوی به دوه درې کتابه لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی اوسېږي تر اخره. دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو؟
خیر دا خو بل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي، دا د دوی کار دی، او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه
دوی به بیا سرچپه
فکر کوي چې هغه کسانو چې
بله دا په ما او ته حاکم دي، دا وایي چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او د ځمکې نه ګرځوي، او دغه مزخرفات دغه خرافات چې د کزه مکتب ته مپریګ د او کارت مپریګ د جون مکتب ته مپریګ دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه.
همدې ټکی په مننه جان بس همدې ټکی په پری شکل راشم. اغلی کډخیل، تاسو څه فکر کوئ چې چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې لدوی سر باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هته بدل کړی د پوینا باندې، لیکن ک طالبان چرته جینو برخوته تغییر ورکړي، مثلا د جنوم مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی، او ممکن یو جرګه را وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي. آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوس یاست؟
ګوره مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي، او کدوی خپل هغه روزمرګي سیاست مختبی او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوسی کې دا وزیر په دې شکل باندې دوام کوي چې د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس کدی په هر مشکل کې گرفتار دي، هر هدف چې لري، هر ستونزې چې لري، هر مشکل چې دوی لري، د پوه په پوه شي چې د افغانستان وضعیت په دې باندې هم تاثیرات مرتب کیږي، دوی به تفاوت نه شي پاتې کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره کې مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دي، ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کاس لویګي رامنځته کی کې بهتره غنه ده چې خدای مدد چې به سواد پات شي تر څو پر څو واقعي یو سم سیستم راځي چې په سم اصل باندې خبر شي کې اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تربکی کې فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به کاټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامع سبب دا بهتره چې قانون نه لري کې دا یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وخی چې دغه کبوت درلوده او تاسو یو ماجه انتقاد او چې موږ اساسي قانون نه لرو دغه موږ قانون جوړ ک پدې قانون کې به ټول هغه ماقي وي چې ولسم مکلفه یو دی یو به مسؤلیت قابل احترام یو اداره به چې هر رقم حکم صادری بد خلک یو منی غیر غنه بغاوت او بد سر بد پریشي دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نشي کېدلی چې څه دوی سره رقم غواړي هغه رقم یو، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راځي بل اخر پایله نه بودی ده. دوی باید افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان حل لپاره افغان اور ولس په دروازې پرانستل شي. هغه پنځه شپږ سخت دریځه چې امکانات په انحصار کې دي، ځان ته اوس محافظه قطعه جوړوي، په کندهار کې میشته دي، فیصلې مغه کوي. زه فکر کوم باقي طالبان سره موافق نه دي، اما مجبور دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابعو ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان خوشحاله وساتي. دوی ځان نه چوپ
شي، یعنی تاسو چې په کندهار کې ځینې کسان دي چې ډېر خلک هم انتقاد پې کوي، لکه د دوی مشر په هغوی باندې فشار راشي، هغوی له صحنې لري شي، نو مشکل ممکن حل شي؟ ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډېر متمدن او ترقي پسنده کسان نه وي، اما د خپلو ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبا سپ څنګه تاسو له اغلی کډوخیل سره هم نظر یاستی چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دری سره کاغه له صحنې لري شي، ممکن یو حل لاره پیدا شي؟
بالکل، خو کله چې هغه یوازې په قندار کې نه وو، یو دوه کسان په کابل کې وو، یو کس دوه کسان په سلام تور لوی پکچا کې وو، چې خو د دوی تعداد زیات نه دی. د دغو رندو بیرحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کې د شمیره د شپږو تر اته کسو اوسېږي. یعنی زما په محاسبه کې د شپږو تر غلط اوسېږي.
یعنی کدومری بیا خو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که پښپاکو کسانو د مشکل حل کیشي نو بیا خو کېدیش چې ستونزه ژر هوارش.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس غل شبه، ځکه چې دغه شپک کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپک کسه ته داسې یو با جراته طالب پیدا نه شي چې د دوی په مقابل کې ودري. هغه د عباس طانگزی یو خبره کوي، که هغه د دوی دغه توش په نوم خلیفه یو خبره کوي، خو هسې لري لري یو نیم شی داسې یو اشارې تلویحان چې داسې که وشي که داسې وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار چا بنده چولی دی. دغه مذاکرات ولې نه کیږي؟ دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کیږي؟ د نجونې ولې مکتب ته نه ځي؟ او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ. دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي، دوی ټول هغه دغه هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا د حقانی مونږ پیژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پېژنو.
یادونه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ل بی بی سی سره په مرکه کې په دې ورسوي کې چې وویل وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغه دې له همدغه د د پوینا منځلارو طالبانو سره نشدې شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول، د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي راغله د رقم کار مسولانه بیان چې ورکې دي لپاره چې او فکر کوي چې د هغه کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي. دا که دغه نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره برازي او تاسو برابرۍ ترزي، هغه په دې منافقت باندې جمهوریت له ملاتړي نه لري کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ. یو موضوع، دو موضوع هم دغه ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده؟ که چیرې مثلا کلزای صاحب کوم مدرسه دعوتی کې اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري. په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی غدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال شي په هغوی سره به ښه برخورد وسي. نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیرخان متقي چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د دې خبرې قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چې ور باندې مشر وقار هم دغه د قندهار والي واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړې ده، ځکه چې ما هغه څنګه چې حتی دغه سراج الدین حقاني چې مثلا بیان یې ورکړ معلوم شو دی ناراضه ده. اما ستا هم هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان واقعا قابل دی یا ځکه چې زیات مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو گزارش خو همدا هم ده چې د پلار راته وتل شو همدغه پاکستانیانو له ترلاسه، نو همدا دا سړی به ښه زړه نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې د دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطره دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي دي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دوی باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتسي، که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سختدریځ به کوکه کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري کیږي.
وبخښئ، دلته سوال دا د هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی، هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول، ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدې نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی، یعنی له ماضي کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در شو؟
شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې خوړي یا به د هند خوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلی، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي. دغه نن بغیر د افغانستان ۱۲۰ میلیونه خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ نه شو کولای چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو څیرې چې دغه هم دی هغه نه له نظر نه مثلا پیسله هغه کو محرومه کړو په هغه موقف کې موږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاته کوي، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزې نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړې نه، ځکه دنیا په همدا رقم لوبه مخته بیایي. اما مهمه دا ده چې بالاخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې تللي دي څنګه سره ټول شي دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او لس د پیسه د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تداوم پیدا نشي کولای، دوی مجبور شي بیا دوی له باندې لاړ شي، ځکه چې بالاخره ولس په لاس کار کوي او دوی بل چپا کوي، ځکه چې همدغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، همدغه چین خپل اهداف لپاره دوی سره په معامله کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، همدغه ماسکو نه پیژني، امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اته راوصل او دوی ته زمینه سازی مکړه، دوی نشي کولای خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نه پیژندلای. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلې که هغه مدني فعالان دي، که هغه سیاسي فعالان دي، که هغه مسلکي کسان دي، واقعا د افغانستان په خاطر باید نور سره ټول شي او سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب باید احساسي مسؤلیت وکړي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ خاطر باندې څه وکم. دا یو څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي، نه پیګم چې رقم اسلام سره کړي او چې رقم هغه کې د واکمنۍ ولتیا نه لري. افغانستان له مشکلات سره مخامخ ده، له ولای سره مخامخ ده. نن کوم سره بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جناب صاحب، د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلی تاسو فکر کوئ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غشتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پیشي د بیان ازادي وي او داوی او هغه وي، دا غشتنې به څرنګه ترلاسه کیږي؟
وګورئ، من کله چې دغه اساسي حقوق او ازادګانو باندې رګیو او طالب توای او شته د رعایت کا نو هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زفیت د پیژنم. نو دا هدف نه دی چې مونږه غو پخانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی. هغه سره مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لار په قوم نه امتلی، نه نم نظم تبام. اما تاسو سره زما تن شي برته تفریح سره سره پر د خوشحالي یا هر اتحاد چوسیږي زباته یو کچھ نه ماموره بیسکاره وي خو یو خاطب خو کې د شو سي مګنه خبره دي کې نه ده چې یعنی دغه alternator فقط دا خلک دي چې د شوراګانې جوړی کړی دي تر څو نوم چې پیسه خپل
لطالب خوشتنی خو بیلی خبر دی. مثلا ارتوائی چه دنجون و مکتب خلاص که تا خپل طالبانی مرتوائی دوی پا خپل لارا روان دی. آقلی کرو خیل چه فکر کوی چه هل لارا تکبیا هم براشو، آیا هل لارا هم دغده چه دی طالبان و سیاسی مخالفان سره منسجم او منظم شي او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان یو د نور طالبان دي له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي او کام داسې کیږي دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیږي؟
خب یو خو به دوه چې ټول د قندهار طالبان باید موږ نه وای چې هغوی مقصد هغه پس لاغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار ان مرکزیت په قندهار کې جوړ کړل. نو دې خاطر شتا تایبیر دینم لري چې کابل کې ځان ذات احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ذات ځای جوړ کړل دی چې کېدای شي هر دل چې وي او موضوع د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنۍ لا چې موږ په مختلفو نمونه سره وویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي باید بل اخره افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېکمن شو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کیني. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس پکار شي او د سختریزم مخه ونیسي یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاتک کوي. ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسئله بین ملی ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي، پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتر به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باندې مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دي که د مختلفو افکارو کسان هغم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږنده کې ډېر یو مهم رول لوبوي. نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوه ده اوس مرکز کابل تر هغه د پاکستان د په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په دلیل باندې چده دغه فکر زیګونه په اوس خو د انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د خټول هغه مسائل چې دنیا ورته سخت نه آرامه ده. بل هم د منطقي مملکت ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي. دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجوده شه یو هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېر هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په وخت مهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې د افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو دې لپاره نه ده چې په سر افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دا د تفکر ایجادول یو انګیزه ده. بله
تاسو ماسکو او پکینګ یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو د راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهېږي چې دا د دوی په زیان دي، لکه څنګه چې تاسو وایئ هغوی باید دوی پوه نه
شي. اجازه نه لري دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونلري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ پخوانی او اشتباه کړل چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکت یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافات په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دوه طرفه دوی ته رشوت ورکول کیږي او هغوی خپل قدرت دوام ورکړي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوی دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځاو، څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی سن سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کوم چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو رسل باندې لال بیا هم د نړۍ ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا باغه وخت کې تاسو جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال کې هغه په خوانی دي کدا ولسته او همدارنګه وسنی واکمنان دي. امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې با خبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید دیو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي که په خوای موږ کارو که وسم موږ دی وسم افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ
کړي. اغله کړو خل مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. غو چنباس لتا سخن منندویم تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخره سپارم.